آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوم پښتو خبرونه اوریدو ته بیا هم ستړي مشي پاروانه خبرونه کې د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه رپورټونه او د آشنایانو غږ خبرونه اوري. لمړی په مو کې د مهم خبرونو سرټه کوته.
نن په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل سول او په ټول هیواد کې د ویرو ورځ ولمانځل سوه. د چین په زیاتو برخو کې د شدیدو بارانونو له کبله 150 کس مړ شوي دي او په سوریه کې د سوریه د حکومت په هوایي بمباریو کې څو روغتونونه په نښه شوي دي.
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونه له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان د روغتیا وزارت او د کابل امبولانس چارواکي وایي چې په کابل کې د لاریون پر مهال د ځینو سړکونو تړل کېدل د ټپیانو د لیږد بهیر پڅ کړی. د متحده ایالاتو د کانګرس په خوانې غړی جمورن وایي که متحده ایالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو انتخاب ولري نو هغه به افغانستان وي. دا چې ولې دلایل یې په مرکې کې روښانه کیږي. دا وروسته اورئ اوس درته پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
نن په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شویو کسانو مړی خاورو ته وسپارل سول او په لسکونو غمجنو کورنیو او عام خلکو د وژل شویو د دعا مراسم هم پر ځای کړل. په دې اړه د رحیم کول څاروان رپورت تاسو ته هم راوړم.
د مزاری مصلی هغه ځای چې د روحنایي غورزنګ لاریونونه پکې تنظیمېدل، نن د همدې غورزنګ د لسګونو لاریون کوونکو د وژل شویو د جنازو د ادا کولو او د دعا د اخیستو د مراسمو ځای وو. ویر غم د خپل نږدې ملګرو سره د تل لپاره خدای پامانی دوی ته خورا سخت. د کورنۍ بیا د مزاری په مصلا کې د خپل مړی تابوت ته راغونډه شوې وه. تابوت ته ناستو ویرنی ویلې. د دې وژل شوي پلار وایي زوی یې زده کوونکی و.
مور یې ورته وویل مزه، ویل یې زم. له دروازې واوخت لاړ، احوال یې راغی چې زوی دې مړ دی.
نن د مزاری په مصلا کې د دې مزنګ د تیرې ورځې په لاریون د شوي چاودنې د وژل شوو څه باندې اتیا مړو جنازې ادا شوې.
بل پلو ته نن په پکتیکا کې د دغه ولایت والی محمد الیاس وحدت ځینو ولسي مشرانو د ولایتي شورا غړو لسکونو مدني فعالانو او ځوانانو د کابل د پرونی پیښې ټپیانو ته لسکونه زره سی سی وینه ورولېږله. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمار نن د یو هیات په مشرۍ روسیې ته ولاړې. تمه ده چې د غیت بر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د نورو لوړپوړو روسي چارواکو سره وګوري. نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګول افغان پلاوی به په دې سفر کې له روسی چارواکو څخه د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د هوایی ځواک د پیاوړتیا او په افغانستان کې د هوایی تجهیزاتو د ترمیمولو په برخه کې ښاغلي غورزنګ زیاته کړه چې د دې سفر په نتیجه کې به دواړه هیوادونه ګډو هوکړو ته لار پیدا کړي او پر ډیرو عمده مسایلو به لازم وضاحتونه رامنځته شي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ته د مورکو د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې لسکونو د داعش وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د تیرو څلیرویشت ساعتونو په اوږدو کې د کوټ ولسوالۍ کې شوي دي، اته دېرش داعش وسلوال وژل شوي. د والي ویانات الله خوګیاني ویلي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو داعش جنګیالیو شپږویشت جسدونه د جګړې په سیمه کې پاتې دي. هغه وایي تلفات ټول په مخامخ جګړه او توپچی ګزارونو کې اوښتیا و امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین په زیاتو برخو کې د شدیدو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي دي. د 150 نه زیات خلک مړي دي او په لسګونو تنه نور لا درک دي. د هیبای شمالي ولایت تر ټولو زیاته خساره لیدلې ده او پکې زیات شمیر خلک مړ شوي دي. د حکومتي مطبوعاتو له مخې په دې ولایت ولایت کې 104 لسکاس مرسیبي او 101 لسکاس لا درک دي. د دې سیلابونو لکبل د درو سو زرونه زیات خلک د خپل کورونو پریښودو ته اړ سوي دي. د سیلابونو او بارانونو لکبل هم ځکه شوېدلې او حداقل 50,000 کورونه خراب کړي دي. په بریتانیا کې میشته د سوریه د بشري حقوقو یو ډل وای چې د سوریه د حکومت په وای بمباریو کې څو سیار روختونه په نشه سوي یو ماشوم پکې وژل شوی او د شاوخوا 200,000 کسانو لپاره د روغتیا خدمات خلل سوي دي. بمباری د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې سوي ده. د غیر نظارتي ډلې ویلي دي چې د هوایي بمباریو له کبله د حلب او اتاری په شهرونو کې د څلورو کلینیکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د سوریه حکومت او متحدو قواوو تیرونی د حلب د شارغه برخه ماسره کړه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې و. د دې سیمې پر کنټرول باندې د څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده. د دې ماسرې له کبله د سیمې خلک د خوراکي موادو د قلت سره مخ دي. د نړۍ د روغتیا سازمان یا WHO ریپورت ورکوي چې سوریه په 2015 کال کې په نړۍ کې د روغتیایي خدماتو لاړخه تر ټولو خطرناکه سیمه وه. دغه سازمان وایي چې تیر کال په سوریه کې په روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو باندې 115 حملې سوي دي. په امریکا کې تر پخوا اوس ډیر خلک د وسلو د ساتلو په ارتباط د سختو قوانینو غوښتون کړي، خو خلک خوشبینه نه دي چې کانګرس په دې اړه سری اقدام وکړي. نور تفصیل روشان نورزی وړاندې کوي.
یو نوې سروې چې د اسوسییټډ پریس او یو جرمني موسسه لخوا سوې ده شي چې د دریو نه دوه امریکایان د وسلو د ساتلو په ارتباط د سختو قوانینو غوښتون کړي. دغه سروې ګډون کوونکي د نیمه اتوماتیکو وسلو په خرڅلاو باندې د بندیز غوښتنه کوي او دا هم ویل دي چې د ټوپکو د هغو ججرو یا جاغورونو په خرڅلاو د بندیز ولګول سي چې تر لسو ډېرې مرمۍ خوري. د سروې د ګډون کوونکو نظریات د ګوندونو په حساب هم سره ویشلې دي. واتیا فیصد دیموکراتانو د وسلو د ساتلو په خلاف د سختو قوانینو غوښتنه کوله، خو دغه بیا هغه څه دي چې یوازې 40% جمهور غوښتونکو یې طرفداري کوله. په عمومي لحاظ سروې ښیي چې په امریکا کې د وسلو د ساتلو خلاف د سختو قوانینو د وضع کولو طرفداران تر پخوا ډیر سوي دي. روشان نورزی د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
د واشنگټن د سټوډیو څخه د سیمیونری خبرونه تیدا مورکو. د امریکا د ډیموکرات ګوند د قوانینو ډلې ویلي دي چې د سوپر ډیلیګیټ سیستم به لمنځه یونسي. د دې سیستم د لمنځه وړلو غوښتنه د پخوانی کاندید برنی ساندرز طرفدارانو کړې ده. سوپر ډیلیګیټ د ګوند انتخاباتو پر مهال هغو استازو ته ویل کیږي چې د خلکو لخوا نه ټاکل کیږي او ګوند یې معرفي کوي. د سوپر ډیلیګیټ مسله د ډیموکراتانو د کنوینشن د شنبې د ورځې د بحث مهمه مسله وټاکل شوې چې د دوشنبه په ورځ به میرمن کلینټن د پنسلوینیا یالات د فلادلفیا په شهر کې د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی رسمان قبول کړي. په ترکیه کې جمهور رئیس اردوغان د یو فرمان په ترڅ کې په زورګونو خصوصي شونځي، خیریه مؤسسي او نورې ادارې تړلې دي. په ترکیه کې د بیړني حالت د اعلانې وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل لومړی فرمان کې د زورو په شاوخوا کې خصوصي شونځي او زر نورې ادارې د خیریه مؤسسو په شمول تړلې دي. د ترکیه چارواکو ویلي دي چې دا کار یې د دې د پاره کړی دی چې دا غیداري په امریکا کې میشته فتح الله ګولن سره ارتباط درلودلی. ترکیه په فتح الله ګولن او دغه په طرفدارانو باندې تور لګولې دي چې د حکومت د نسکرولو لپاره کودتا کړې وه. دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. پام کوي د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د امریکایي وزارت او د کابل امبولانس چارواکي وایي چې په کابل کې د لاریون په محل د ځنو سړکونو تړل کېدل د ټپیانو د لیک بهیر پڅ کړ او په ځنو برخو کې لستونځو سره مخ کړی وو. په ورته وخت کې د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو خپلوان وایي چې په خپل وخت د ټپیانو نه رسیدل د تلفاتو په کچه کې زیاتوالی راوستی. وحیدالله فیضی په دې اړه رپورت لري.
د کابل د تیر ورځې د پیښې زیات شمیر ټپیان په لومړي سر کې د استقلال او ابن سینا روغتون ته لیږدول شوي چې د پیښې ځای ته نږدې روغتونونه دي. دلته نږدې نوي ټپیان او ولس مړي را لیږدول شوي وو.
شفاخانه یک حالت دیگر به
د روغتون څیره بدل شوې و چې تعریف یې ماته ډیر سخت دی. په خوخی سره موږ له دغې ازموینې په بریالیتوب سره ووتلو او دغه حادثه مو مدیریت کړه.
خود ایمرجنسی سردار محمد داود خان او نور روغتونونو ته غزیدل لري د امنیتي ځواکونو لخوا د کانټینرونو په مټ تړل شوی. ډیری خلک په دې اند چې د تړلو سړکونو لکه بل د تلفاتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی.
راه ها بسته بود تمام جا اگر راه
لاره بنده وی که لاره پرانیسته وی نو